په رڼا کې تر کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردګ زیاتوي، د ښځو د ورځې پند منځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم په خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځې لمونځو، دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې خپلو کورنیو کې جشنونه جوړوو. د لمونځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړئ، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی د سخته د چي په خبري کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د خځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړې په باور د خځو د ورځن منزل هغوته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړي. اغلی نظامی لومړی د خځو د ورځن منزل او تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډیر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشو او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دین امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه کې زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و، او د تب چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډیر غرتابیز مخې ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم و په خپله مالک د فابریکې و، خپله فابریکې ته قانون هغه کاوه ټاکه مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او دی خپل غږ ته دو شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. دی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه، چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکه په غو کې شروع کړي او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځېږي، چې بالاخره ډېرې اتحادیې د کارګرانو جوړېږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې منځته راځي، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات چې کېږي په آلمان او روسیه او په خود امریکا کې وي، چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 اویوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړېوي، په دو کې اعلان کا چې 1915 اویوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي، کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1911 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسمو کړو. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې منزل کی دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دونل منزل کی مظاهرې کی او څوک د مظاهرو د طریقه خپل د حق جگی وی چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کی، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکه کې شوی و، ور کې لګېدلی و، ډېر کارګران کې مړه کېږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص دا اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشت ده، د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلی دی، د ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلي او بانډو د ښځو ژوند ته. آغلی نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید ویم چې یقینا په کلیو بانډو کې یا په لرو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دو ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لرو پرتو سیمو کې په دو وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لرو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنګ او بل دلیل یې کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلې، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. د تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لاتم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، هم د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبر نه دي، دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دوی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګڼي، چې یا به یې خسر وي، یا به یې میړه وي، یا به یې ورور وي، یا به یې پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو، نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دوی رښتیا هم د خپل حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي، هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا دی چې هلته که دوی مکتب ویلی وای یا دوی باسواده وای، دوی به لوستي وو، دوی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقی او علمی بس بوشی، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پویی، اما زیاتره نارینه پا دو مثلا پویی، فکر که چه دا جون در شایده باید نرم کار وکا و خزی هم باید کار وکا، دیر نارینه پا دوشی پو اطرافو که نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یا یچم دا حق ده چه ناستی یو زای دوده خورو یو زای جوند کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی، کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم، جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، ورغوښتی یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم، د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کړه، دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابل نه موږ ته رونه لېږئ چې موږ تداوي کړو. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه، تاسو ولې خپلې لوران مکتب ته نه لېږئ، خو لوران مو لېږئ چې ډاکټران چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته، ډاکټر شته دی نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل دوی ته پوښتنه دوی ورته چې یو معلم اخر ولګ د مونږونو ته درس وی تاسو داسې کې با سواد ای د دیرا شې دلته کې نه مو څه خبرې کې مو خبرو باندې پیاوي مو خبري څه خبر ده مو څه خنري نه د خبرې نه شریکوي کله اوس ترغلی مو څه خبرې کې د صحیح لحاظ د ډېر خراب حالت کې دي د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوختې دي نور د اجتماع نه د ژونده دلته ځینې عنانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو په تحمیل شوي وو.
څه فکر کوئ ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه همم د دو مسئلې نه لیري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینهو پر کم شي او یقینا هم چې کمي، ځکه زه چې وینم د مانو د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینهو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډارې که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو ذاتي تجار پاتې نه شم، زه خو ذاتي خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا ذاتي دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابرې وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بېرنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګوو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږو خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدم. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دهقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاستمدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي، که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، لورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یو لاس نه تاک نه خیژي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړه او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمن دوستانو و ما وختل چې د خزو د ورځې دن منځلو پاک لګ طالبان د حکومت نظر هم بلرو خو د خبرونه ترخ پریدلو پوری زم پختنی جواب نکړي په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 4 6 دا و د دې اونۍ خبرونه تربیه خي چاري
د ازادي ملمه
لا اوس هم در سره د زړه لکومې لرم پاکه سپېڅلې مینه د باران پتما ماتور ببری کرلی او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې زر راش نشي زه د باران پتما بیا تور باروت وریږي هر شیبه را ته شیبه شیبه دی شیبه شیبو کې ضرب کړم ترنه کلونه جوړ شي انتظار ډیر اوږد شو ما اوس حساب زده کړی اوس که مکتب کې وای زه به کامیاب وم ما نه منګی چې ماچو مور می څپېړه راکړه زما زړګی چې ماچو تا ته یې څه وویل
دا لنډه کې شعرونه مو چې واورېدل د وږمې فضلي دي وږمه فضلي د هیواد ځوانه شاعره لیکواله او ژورنالیست ده هغې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې له پای ته رسولو وروسته یې د ژورنالیستې په توګه کار پیل کړی او په دې ترڅ کې د افغانستان له بېلابېلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده له ډیوې سره مزل د وږمې د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې او د شعرونو یوه ټولګه یې هم چمتو کړې خو تر اوسه چاپ شوې نه ده نوموړې د ماشومانو او ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې هم ده د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوانې نجلۍ سره چې د راتلونکي لپاره ډیر ارمانونه لري خبرې کوم اغلې فضلي د مرکې په پیل کې په خپله ژبه ځان تاسو ته درپیژني
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته کال سبا او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته زما نوم وږمه فضلي دی او زه اصل د خوست ولایت یم خو زیږیدلې په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په کندز ولایت کې کړې دي د دې ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا 10 کاله کار کړی دی
حکومت رسنیو کې مو کومې دندې ترسره کړې دي
لس کلن سفر کله چې زه د مکتب څخه فارغ شوم نو ما رسنۍ اورېدې زما ډېر علاقه ورسره وه چې ټول طبیعي ده چې ټول خلک همدغه خبرې کوي خو کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم ځینې مخالفتونه هم په کور کې وو خو بیا هم زه یو ورځ همدغسې بې له اجازه چې مور مې راته غوسه وه لاړم یوه راډیو وه د افغان ښځه غږ راډیو په نامه د هغه ادرس ما پیدا کړی او مستقیم لاړم هماغه ته دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیازه کار وکړم او کار زده کړم زما لومړنی کار د هماغه راډیو سره و وروسته له هغې ما د لمر ټلویزیون سره کار شروع کړ د لمر ټلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته 4-5 کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او وروسته له هغې بیا راغلم ټلو نیوز ته چې یو څه موده د خبرونو ویاندې په برخه په هیڅ مې کار کول وروسته لاغې 15 کاله نور د ویب ایډیټور په هیڅ مې کار کړی د ویب سایټ او سوشل میډیا په برخه کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کوره ووته او یوې رسنۍ ته ورغلی او له هماغه ځایه مو د سفر شروع کړ د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوې او که مو جزا ولیده
زه فکر کوم چې نیکمرغه وم ځکه چې زما کورنۍ یوه تحصیل یافته کورنۍ وه زما پلار د دولت مامور و زما ورونه و زده کړې کړې وې نو زه لومړنۍ نجلۍ وم په کور کې چې ما مکتب خلاصولو کله چې مکتب مخلص وزما مور را باندې غصه و ځکه چې هغې مور دنو تشویشونه درلودل د کوره وتل د دوی لپاره کله چې لورې د کور نه وځي بیرته راځي تشویش زیاتې خو خوشبختانه چې بیا زه له تشویقونو سره مخامخ شوم زما ورونو یعنی زما ملاتړ وکړ یعنی ما توقع نه درلوده خو خوشحاله یې کړم ځینې مخالف وو لا هم دي خو فیصدی بیا د موافقانو ډېره وه
ځینې خویندې او ځینې ځوانان هلکان او نجونې له راډیوګانو سره د لیکونو په استولو د ژورنالیزم سفر پیلوي څنګه فکر درته پیدا شو چې تاسو کولی شئ ژورنالیست واوسیږئ
خبرې به نه پوهېږم جالبه یې نو لپاره که زما لپاره جالبه ده ځکه چې زما پلار همیشه راډیو اورېده زمونږ هماغه پخوانی صندوقي راډیو فکر کوم ورته وایي هماغه لویه راډیو اوسه پورې مونږ په کور کې لرو زما پلار پخوا څخه هغه اورېده کله چې زه ډېره وړه وم نو هغه فکر کوم تاثیر یې تر ډېره د هغې و چې ما راډیو له خپل پلار سره اورېده نو ما هم زړه کې دغسې یو هیله وه زه هغه وخت کې هېڅ مکتب ته م نه تلم بیا وروسته له هغې د طالبانو دوره کې یعنی زه ډېره وړه وم ماشوم وم شاید ډېرو کسانو دغسې فکر نه کول چې یو ورځ به مونږ مکتب ته بیا به کار کوو خو زما ذهن کې همیشه داسې یو څه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته ځم او کار به کوم بله خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیست ته جوړوم هغه وخت کې زه د ژورنالیست په معنا نه پوهېدم خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول خو دغه باندې نه پوهېږم چې نه پوهېدم څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي نو کله چې هماغه د راډیو اورېدو د دې علاقه ماته پیدا کړه چې زه یو ورځ لاړه شم او کار وکړم په رسنیو کې
کله مو چې په رسنیو کې کار کوو له ادبیاتو له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط و او که نه په نورو خبري برخو کې مو کار کوو
تکل صاحب دسته ده چې دغه میډیا برخه زما نه شعر شاعري پاتې کړه خو په هر حال د مکتب یولسم دولسم صنف کې وم چې زما علاقه لږه لږه ادبیاتو سره پیدا شوه ما ځینې شعرونه ولیکل هغه ډېرو افغان نجونو په څېر ما پټ پټ شعرونه ولیکل خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکل د وطن په اړه بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم ما هغه شعر ورته ولوست خو ومې نه ویل چې دا د چا دی کله چې هغه واورېده ورته وویل دا به د چای نو هغه ماته وویل دا به د رحمان بابا یې ښه نو هغه وخت کې بیا ما وویل چې دغه د حتمن د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغسه فکر وکړم نو بیا مې شعرونه لږ لږ پیل کړه کله چې اول زه راډیو ته لاړم هغه وخت افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو هغې ته ما لار پیدا کړه خپل همکارانو سره به هغې ته هره اونۍ تلو او هلته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو نو هغه هم ډېر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول او مونږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډېره مصروفه شوم لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول تر اوسه پورې هماغسې تازه ډېر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دې وروستیو کارونو کې کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم
او بیا کله چې په راډیو کې مو کار پیل کړم په کومو برخو کې مو ډېر فعالیت کوو خبري برخو کې
کله چې ما د راډیو سره کار پیل کړو ما مختلفو برخو کې کار وکړ زما ادبي حتی دینی د ښځو په برخه کې او خبري برخو کې ټولو کې ما کار کولو ځکه چې د ښځو راډیو و تعداد هم کم و مونږ په ټولو برخو کې کار کولو خو کله چې تلویزیون ته زه لاړم زما خپرونه یوه خپرونه وه د ستورو په لمن کې هغه ادبي خپرونه وه چې اونۍ کې یو ځل نشرېده او بله سهارنۍ خپرونه وه نو هم ټولنیزه برخه کې مې کار کوله او هم ادبي خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم هلته مختلفې برخې وې هم رسنیزې هم د خبر برخه وه هم ټولنیزې برخې بیا ټولنیوز کې نو هغه یوه خبري رسنۍ وه ټول کار زما د خبر سره و یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي
تکل سي ما کله چې لومړی د ادبیاتو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل زما ما لومړی غزل لیکل غزل می لیکل او روسر وسلم شروع وکړه په لاندو کیسو باندې. لاندې کیسې می هم لیکلې دي خو چاپ ته نه دی وتلې، او د ماشومان لپاره مې کیسې لیکلې. او وروسته له هغې ما په لنډ شعرونو لیکلو باندې پیل وکړ، ځکه چې ما ولوستل او خوښ مې شول. داسې فکر مې وکړ چې لنډ شعرونه لوستل د نورو لپاره هم اسانه ده، او په لنډو لغاتو کې لنډو جملو کې مونږ کولی شي او مفهوم راونغاړو، نو د نورو لپاره هم شاید لوستل یې خوندورې. نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړه، لنډ شعرونه مې همغه آزاد شعر چې ورته وایي لنډ شعرونه مې لیکل.
او په دې توګه تاسو نور غزلونه لیکل؟
کله چې ما په د لنډو شعرونو په لیکلو باندې پیل وکړ او سپین شعر مې پیل کړ، نو غزل مې بیا ونه لیکل. همغه څه ده.
د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونو کې چاپ ته ورکړم. خو مونږ کله چې د میرمن بهیر کې مالته د ټولو نجونو او ښځو یو لنډې کیسې ما راټولې کړې، او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو، او هغې کیسې ما هم یوه لیکل شوې کیسه وه. نو هغه کتاب باندې ما کار وکړ، هغه په 2011 کال کې وم. د کتاب نوم و له ډیوې سره مزل. نو دغه دوهم کتاب زما خپله شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده، خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده.
تاسو د میرمن ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه، هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله. غواړم د میرمن ادبي بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم، بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو.
میرمن ادبي بهیر یو داسې ټولنه وه چې واقعا د ډېرو ښځو او نجونو لپاره یې زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي. ډېرې نجونې وه چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل، دوی ته هلته فرصتونه مساعد نه وو. دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول، دلته به نقد پرې کېدو، کره کتنې ته به وړاندې کېدل. او موږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه. یعنی د تشویق زمینه مساعده وه، او د رشد زمینه مساعده وه. هلته چې هر څو تلل، هغه نجونې چې هلته راتلې دوی ټولې وتوانېدې چې یو ځای ته ورسېږي او په خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل قلم باندې کار وکړي. ډېره یو ګټوره ټولنه وه، او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی.
ځای تش دی په دې معنا چې میرمن ادبي بهیر نور نو فعالیت نه کوي؟
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلې وو، او ځکه چې ډېر نجونې مصروف شوې، ځینې لاړې د افغانستان بهر لاړې، فعالیتونه یې لږ سره کم شوي وو، او غونډې هم کمرنګې شوې وې په دې وروستیو وختونو کې. خو بیا هم دوی کلنۍ مشاعره همیشه هر کال درلوده. دغه تقریبا هغه یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنۍ مشاعره، نو فعالیتونه یې درېدلې دي.
اغلې فضلي، په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې؟
ځکه چې زما لپاره ټول شاعران ځانګړی ځای لري، په خصوصا پښتنې ښځې تر ډیره شاعران دي. او هغه ښځې چې په کورونو کې دي، بې سواد دي، دوی کولی شي چې شعر وایي. کله چې زما مور شروع وکړي او لنډۍ وایي، هغوی ډېرې جالبې جالبې لنډۍ د ځان نه جوړوي، او یا هم زده کړي یا هم سینه په سینه هغوی ته رارسېدلې دي. زما لپاره ټولې ښځې چې څه لیکي ځانګړی ځای لري، زه یې هغوی تشویقوم او د دوی نه یې لولم، خوښېږي مې. خو پروین ملال شعرونه ما لوستي دي، او د هغې شاعري مې خوښه ده.
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوښه ده؟ که لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
زمون په ټولنه کې ښځې کله چې شعر لیکي دونه آزاد، یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرات وکړي هغه ولیکي. مثلا زه هم همغسې یم، شعر دی کله کله ځینې موضوعات لیکو، خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کړي، په آزاده توګه ولیکو. په نورو ژبو کې مونږ دغه په واضح توګه لیدلی شو چې دوی ډېر په جرات سره هر څه لیکي، څه چې وغواړي. همغه د یوې ښځې احساس کولای شي چې په په جرأت سره بیان کړي. د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کېږي، دوی خپله سانسور کوي. خو پروین ملال شعرونه ماته داسې ښکاري چې هغوی تر ډیره پورې دغه جرأت کړی دی او هغه څه چې زړه غوښتي دي هغه یې لیکلي دي. زما ځکه یعنی یوه د ښځې یوه داسې ښکاري چې یوه ښځه خپل د زړه خبره په واضح توګه کولی شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په ښځینه کلماتو او استعارو او تصویرو باندې وړاندې کړي، همدا؟
کاملا همدغه جمله ما غوښتل ووایم. هغه خپله ښځینه احساس کولی شي چې بیان کړي او د دې جرأت لري.
تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا البته یوه تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعري داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي که یو چا نه پوښتنه وکړي، یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، که ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یوه نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت یې نه شي څوک لیدلی. تاسو ولې نه شئ کولای فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولی شم، زه خپل شعر کې بیانوم او زه کتاب چاپ کوم، هغه شعرونه به ټول چاپ کوم، خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولی چې هغه ولولم او یا هم زه هغه وکولی شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کوم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، هر رقم کومنټ اخلي او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم همدغه یو شعر ده چې څوک یې لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د دې شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، هماغه یو د غزل په څیر یو موضوع مینه وه. کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، خو دغه خپرونه ثبته شوه، کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهلو چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د پکټ کې مات بنګړي د چا پراته و، داسې یو هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع د هغه کې ما داسې یو انځور کړی و د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویل چې دغه ستا قصه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي. هغې یو رقم د پیغور په څیر فکر کوم ماته دغه موضوع یاده کړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
وړاندې جوړې راځه. مننه وګمې فضلي چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. تاسو د شعر د ټولګې د چاپ د پلان یادونه وکړه، د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري؟
د راتلونکي لپاره کتاب چاپوم او غواړم چې نور مطالعه وکړم د شعر په برخه کې، او وکولای شم چې په راتلونکي کې بیا هم شعر ولیکم. او بل هوډ مې همدغه دی چې خپل رسنیزو کارونو ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه په افغانستان کې نه ده په بهر کې زمینه مساعده شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړم. او د هغې تر څنګ اوس په بهر کې ټولو خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوخته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعري او د هر څه نه بېخي بېله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شم.
په پلانونو کې مو داسې هیله او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وخت دي؟
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړم، زه هغې هیلې ته ورسېدم. خو اوس زموږ د ټولو هیله همغه ده ماشوم تو پیلا دی کلچ لو یا سوانانیو چی مونگ وکولی شی پا افغانستان کی پیا هم انجونی وکولی شی زکر وکری او دوی خپل هیلو تو برسیگی آغا سوک چی ماشوم دی وکولی شی چی دوی هم پا خپل زرکی هیلی ولری او ده هغی ده رسیدو ارمان پورشی
ده خپل ماشوم توب کی سرا توکی پا چرکم یو چاپریال کی را لویا شوی او سمو پستر گولی دل
زم خوشبختانه د سیو کورونه کې له شوم چې زما ورونو زده کړې کول یا زما په کور کې ټول باسواد دي او زما هیله هم همدغه و چې زه به درس وایم خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم چې زمینه په افغانستان کې مساعده نه وه نو زه چې کله ماشوم وم ما په خپل ځان باندې د عبدالحد نوم ایښی و چې زه به د عبدالحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه او نه ده ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاده نه کړه
عبدالحد مومند د افغانستان لومړنی ستورمزله یادوئ چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوئ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود
فکر کوم چې هغوی په د زه به ډېره ماشومه یم زه پیدا شوې نه یم چې هغه لاړ و خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی شاید زه شپږ کلنه دونه هم چې زما په یادېږي زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم او زما همدغه لویه هیله وه ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو لیک همدغه اوس پ را په یاد شو چې همدې باندې اړوند دی زه به تاسو ته ولولم زه چې ماشومه ومه لوړ مې خیالونه لرل زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وېزما ما ته یې حساب رازده کړ اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس شته چې ما په لویوالي کې لیکلی دی
د خپرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اورېدونکو ته وړاندې کړو ستاسو په خپل آواز
تکل سي زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کړم ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلی وچ ګډلی او د ګوړې ټوټه هغه شنه د غنمو پټي او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي او غزل دی په شنه آسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي په شنه آسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي د جانان یاد می په زړګي خپله خیمه واچوي کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي په جانان پرېوځي په ما سړه لرزه واچوي ټیکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه ټیکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي
ډیر زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې د د خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوي اغلی فضلی؟
الله تاسو ډیره زیاته مننه. زه غواړم چې خپل قهرمان ووایم ده چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. که مونږ باسواده مور ولرو، هغه باسواده ماشومان وروزي، باسواده ماشومان وروزي، نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو. ځکه چې پرته له دې چې ښځې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواده رالوی نه کړي، نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نه شي.
شاعرې او لیکوالې وږمې فضلي، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
باران بدشم جانان بدشم دلتات کو دار مر جان بدشم دلتات کو دار مر جان بدشم لسند پور ور گر گر دور ور لسند پور ور گر گر دور ور دجنو سر خل گئی کڑے تک دور دجنو سر خل گئی کڑے تک دور ke tore 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 gur gur dor mur lasinda tore tore gur gur dor mur
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
I'm not
شربت جار کم مزه زن با قربان کم مزه شربت جار کم مزه زن با قربان کم مزه زن با قربان کم مزه زن با قربان